نوري سيب.
بله جاوید نعیمی تاسو ستړي مشه. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته وروګرځي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد د لارې واک ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. چین وایي فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوته. بشپړ خبرونه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړې دي. د ایران سفیر نه دي ویلي چې د هغه هیواد چارواکو څه وخت طالبانو ته دا څرګندونې کړي، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړ پوړي پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و او په تهران کې له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره کتلی و. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په خبرکړې خبر پاڼه کې د ایران د سفیر له قوله ویل شوی چې هیواد په افغانستان کې د اوربند او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په جوړولو کې د ایران د رول پر اهمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې له 500 زیات طالبان وژلي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه طالبان تیره ورځ د اقتیپی او ګورتپی په کلیو کې د هوایي بریدونو په پایله کې وژل شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي په وژل شوو کسانو کې د طالبانو لوړ پوړي قوماندانان هم شامل دي. د وژل شوو طالبانو شمیر شپږ 500 ښودل شوی. دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو له کبله د طالبانو دو مرکزونه ویجاړ شوي او د مهماتو یوه ډیپو یې هم له منځه تللی ده. طالبانو لا د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په چاربوله کې وسله والو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د هرات شنن ولسوالۍ په جوی غازی سیمه کې تیر شپه یو موټر بم چاودنه شوې. د هرات ولی عبدالوحید قطالی ازادي راډیو ته ویل چاودیدونکو موادو ډک ټونس ډوله موټر د ملي اردو یوې پوستې ته له رسېدو مخکې چاودلی، خو چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د هرات ولی دا کار د طالبانو بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوي چې د هرات د ولی په وینا طالبانو د امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته سیمه پرېښې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. ښاغلی روحانی پرون چهارشنبه د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 24مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د یوې تلویزیوني وینا پر مهال وویل
تحریم، کرونا، فشار رسانه‌ای و
بندیزونه، کرونا، رسنیز فشارونه، روانی جګړه او پوځي ګواښونه هغه څو چې تیر یو کال کې په څلورو جبهو کې موږ وګواښلو. د هدا اکثری بندیزونو وخت پای ته رسیدلی دی. د اقتصادي جګړې دوران بشپړ شوی، نوره جګړه نشته. ټول پوښیوي چې هدا اکثری فشار له مات سره مخامخ شوی دی
چې شکست خورده.
د 1991 کال په فبروري کې د اسلامي انقلاب ملي شو د محمد رضا شاه پهلوي شاهي رژیم نسکور کړ. د ایران کنټرول پلاس کې واخیست او آیت الله روح الله خمینی واک ته ورسید. انقلاب رئیس د ایران او امریکا اړیکې لانجمنې شوې دي. د امریکا په جورجیا ایالت کې څارنوالانو د مخکېني ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې هڅې په اړه جنایي څېړنه پیل کړې چې غوښتي و د تیرو انتخاباتو پایله معکوسه کړي. په یوې ثبت شوې ټلیفوني مکالمه کې ډونالد ترامپ د جورجیا ایالت د بهرنیو چارو پر سکرتر فشار راوړي چې هلته د رایو نتیجه د ده په ګټه واړوي. دغه مکالمه د تېرې جنوري میاشتې په درېیمه واشنګټن پوسټ خپره کړې ده. د جورجیا ایالت څارنوالان د ترامپ د دغه هڅې په اړه څېړنه داسې مهال کوي چې د امریکا په سنا جرګه کې د هغه د محاکمه پیل شوې ده. چین وایي فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوتې. سینهوا خبري اژانس پرون چهارشنبې اعلان وکړ چې تیان ون تحقیقاتي بیړۍ له اوو میاشتو مزل وروسته د مریخ مدار ته رسیدلې ده. دا لومړی ځل دی چې چین مریخ ته د فضایي بیړۍ په لیږلو بریالی کېږي. له دې یوه ورځ وړاندې متحده عربي امارات هم دی بریا ته ورسید. تر اوسه یوازې د امریکا ستور مزلی توانیدلی چې اته ځلې په بریالیتوب د مریخ پر سیارې کینی. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د نجونو لپاره د زده کړې زمینه نه ده برابره.
اوسم هلته د نجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دیني درسونو لپاره هم نشته دی.
نن د فبروري 11 د طبي علوم د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د شمیرو له مخې په ساينسي علومو کې د سړو په نسبت د ښځو ونډه کمه ده. ولې؟
علومو په ارتباط هم یو تقسیم بندي شوی، البته دغه تقسیم بندي غلط دی خو ذهنیت طرف په غلط روان دی.
پر ټولنیزو دودونو د جګړې د ناوړه اغېزو په ترڅ کې به دا هم واوري چې په غزنی کې دغه دود پوره کېدو دی. پنړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې په هنګری او پولند کې د بیان د ازادۍ د محدودیت لګولو په اړه د اروپایي شورا د بشري حقوقو یوې کمیشنر اندېښنې څرګندې کړې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیز خبرونه هم هېروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او وزي اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. رولاند کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د پلاو د سفرونو په غبرګون کې ویلي سوله او د حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو په میز کې ترلاسه کیدی شي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روانو ناامنیو اندېښنه ښودلې او غوښتنه کړې چې دوحه کې د سولې د خبرو مرکچان باید لوینې تویدنی په پایترسونی تمرکز وکړي. تفصیل د اسدالله الدین پر پورت کې.
لاتیر شاو خو یوی میاشتې راهیسې دوه کې د سولې بین الافغانی خبرې په ټاپه ولاړې دي او د مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا وایي سوله او د افغانانو په خوا کې د یوې حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تیر ماخوستن په یو ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولی چې له ډیره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغیز هم نشي کمولی. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په ځواب کې کړی. بهرامی لیکلی که طالبان غواړي ثابت کړي چې خپل تیر حالت یې فاصله اخیسته او پر اختیا سیاسي هوکړې تجمندي باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې ورستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم ویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورته وړ مورز له دوهینه د افغان دولت د مرکچی پلاوی او شمیرغړی هم بیرته هیواد ته ستانه شول او مسولینو یې لامل هم شخصي او کورنی موضوعات یاد کړی دي. د سولې خبرو ته طالبانو د بیرته ورګرځیدو غوښتنې داسې محل کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یوه برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سپارست په ګډون د دغه ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی او په خبره یې د جګړې د پای ته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوحې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دي په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضریږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلي او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
وامورېدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند اکو بیا په طالبانو غږ کړی چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. د جنوري له پنځمې راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکزي پلاوي غونډې پیل کړې، خو دغه غونډې ویل کېږي چې له یوې میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې یا دغه خبرې په ټپه درېدلې دي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د تیرو نولسو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب په ترڅ کې یوه موضوع چې ډېره مطرح کېږي د افغان خزو او نجونو د زده کړې او د حقونو خوندیتوب دی چې دوی په دې موده کې ترلاسه کړی دی. په دې ترڅ کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې له تیرو نږدې اوو کلونو راهیسې ویل کېږي وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکې وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او افغان چارواکو تر څنګ د افغان له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د زده کړو لپاره د اسانتیاوې رامنځته او نجونو ته د دې زمینه برابره کړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. نور ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
زرمات هیوالو یو ولسوالی ده چې د پکتیا ولایت په لویدیس کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي همدلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلی په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته له ورتګه منع کړې.
وسم التا دی انجونل پار مکتب نشته دی، حتی دی دینی درسونل پار هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالی دی انجونو په قصه کې نه دی. د مونږ په ډیر مشکلات التا درس وایلو پټ پتلولو یو جماعت تا کله چې طالبان خبر شو بیا غزاین هم په موږ باندې زول لګول بیا ګرځې تراغلو دلته درس وایو.
لیلا وای په ډیرو ستونزو بلاخره بریالی شو چې هم خپل او هم د خويندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلی او ولسوالۍ کې زرګونه نور انجونې خوندزیو ته د تګ د زیری په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا شپږ لکه او پنځوس زره کسان اوسیږي چې نیمایي برخه انجونې او میرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د شلو او دیرشو زرو په شمېر کې انجونې د زده کړو په عمر برابرې دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زرمت ولسوالۍ کې د هلکانو په یو پنځوس ښوونځیو کې پنځه ویشت زره اووه سوه زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو دولس ښوونځي لا هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړه تر رسیدلې چې انجونې خوانځیو ته لاړ شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري ان شاء الله موږ سل په سل کې ډاډه یو مطمئن او لږه خو مینه تر لاسه کړی د پنیوي کال کې ان شاء الله د مکتبونو ټول پاله کې.
وسلوالو طالبانو په دیارلس و درې نوي کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسؤلینو په وینا هغه مهال پنځه زره او څلور سوه په درس بوخت نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مو دا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د خزینه ښوونکو د ګمارنې د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت انصار مونته به وښو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په ویلي کې ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان په تړاو سخت پریکړه وکړي او ژر یې وکړي. په دې لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د موافقې یادونه شوې چې پر اساس امریکایي پوځیان باید د سش کال تر می میاشتې له افغانستان ووزي. خو اوس چې له افغانستان د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو د وتلو وخت په رانژدې کېدو دی، د اکثرو امریکایي چارواکو او شننکو په شان واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته هم په دې برخه کې پریکړه مهمه او سخت ښکاره شوې ده، ځکه چې د دې ورځپاڼې پر اساس په موافقه کې ویل شوي وو چې امریکا به په شاوخوا 1.5 کال کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي. خو طالبان به د دې په مقابل کې له القاعده سره اړیکې شلوي او په افغانستان کې به تاوتریخوالی کموي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې طالبانو له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه په ځای کړې نه ده. خو ډېر افغانان او افغان چارواکي بیا وایي چې طالبانو نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې له موافقې وروسته یې لا ډېر کړی دی. طالبان بیا وایي چې تشدد یې لږ کړی او د پخوا په شان په لویو ښارونو کې لوی بریدونه نه کوي. واشنگتن پوسټ له افغانستانه د ځواکونو د استلو موضوع له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه جو بایدن ته په میراث پاتې شوې مسأله بولي او وایي چې بایدن له دې کبله له سختې پریکړې سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې پر دې پریکړې فکر کولو ته ډېر وخت هم نه لري. تر دې وړاندې یو شمېر دورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې بایدن تر افغانستان لا مهم کورنۍ او نړیوال لومړیتوبونه لري، خو له دې کبله چې له افغانستانه د وروستیو امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه خورا نږدې ده، مجبور دی چې لومړی پر دې موضوع غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر او نورو چارواکو ویلي چې د قطر د موافقې له سره جاج اخلي. د بهرنیو اړیکو شورا یا فارن ریلیشن کونسل هم په خپل خبرونه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د ډیره 2500 سرتیرو ترڅنګ د 6300 شپږڅلوېشت امریکایي قراردادیانو یادونه هم شوې او ویل شوي چې په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان په 2011 کې و چې شمیر یې 1 لک ته رسید. د خبرونه هم ویلي چې طالبانو له امریکا سره د دوحې د موافقې ژمنې لکه له القاعده سره د اړیکو پرې کول، پر شارونو بریدونه نه کول او تشدد کمول نه دي رعایت کړي. خبرونه دې پوښتنه ده چې جو بایدن کوم انتخابونه لري. درې ځوابونه لیکلي. لومړی، ټول امریکایي پوځیان د میتر لومړی له افغانستانه وباسي. دوهم، د طالبانو له لوري د موافقې سرغړونه توجیه کړي او د امریکایي پوځیانو حضور ته تر نامعلومې نیټې پورې دوام ورکړي. دریم، دا چې له طالبانو سره خبرې وکړي او د خپلو پوځیانو د حضور موده اوږده کړي.
نن د فبروري 10 د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د نړۍ د دولتونو له لوري د طبي علومو په برخه کې د نجونو لنجونو څخه د ملاتړ او د زده کړو ته د جذب په نوم نومولې ده. د احصایو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علومو، انجینرۍ، ټکنالوژۍ، ریاضي زده کړو او نورو ساینسي مضامینو په برخه کې د سړو په نسبت یوازې په 10% ونډه لري. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بېله شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې لخورا ډیرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه را رسولي. د مخکخ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیا لا بیا کارونه کړي دي.
2018 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وې موږ ته سوژه راکوله او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوې چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړي.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډیرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیز برخو کې جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو ښه چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسز د کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او هم دا اوس د طبي او ساينسي علومو په برخه کې یو ډیر شمیر جنې په زده کړو بوختې دي.
خو رسمي شمیرې بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 40% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکي زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د STAM په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. STAM د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لند نوم دی، خو د زده کړې موده اوږده ده. مګر د دې څانګې لارویان له تیر تر اوسه ډېرې نارینه دي او په ډېر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله STAM مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
د دې انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبس، هنر، آرت، ریاضي سای تدریس کېږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دولسم پورې او دویم دورې له دیارلسم څخه تر څوارلسم دورې پورې ده. همدارنګه مونږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کېږي.
خود زده کړو له دې ډول سره ولې د نجونو لیوالتیا کمه ده؟ د ټولنیزو چارو کارپوه اسکر موسوي وایي د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د نجونو ونډه راکمه کړې ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې څیړونکي خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي. همدې ټکي ته په کتو ملګرو ملتونو د فبروري 11مه د نجونو لپاره د طبي علومو د زده کړې د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده. څو دولتونه په دې برخه کې د ښځو زده کړو ته ځانګړی پام وکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو اوري د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی ز خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پر ټولنیزو دودونو د جګړې د ناوړه غیزو په ترڅ کې په غزنی کې د بنګړیوالو دود پورې کېدو دی. په غزنی کې چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای و، اوس د دوی لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی. د غزنی یو شمیر خزینه اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالې نه ورځي او دغه دود پوره کېدو دی. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
بنګړیوالې
ب
بنګړی والی چې یو وخت به په غزنی کې پر شزو بنګړی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړی والی نه پر شزو بنګړی خرڅوي نه خوشاله وي او نه پالنه ګوري. دلته یو شمیر شزی وایي اوس دغه بنګړی والی د دوی کورنو ته ناراضي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي بنګړی والو ته به د کلي ډیری میرمنې راټولې دي او دوی به بنګړی ور په لاسول.
مخ کې بنګړی والی په غزنی کې ډیر زیات وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپل هم شاید یو کورو ته راتلې او بنګړی به راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې دي د بنګړی والو له شاوخوا څخه او بنګړی به اچول. اوس دا سر ډیر کم شوی دی او هاته موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنگو له امله شزی نه راځي کورو ته. اب خواسي به راتلې له د کلي شزی به ورته راتلې ټولو به بنګړی چولو، خو اوس د جنگو له امله غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړی والی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو ترڅنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا مو خپل دې شاهدانو چې کله به بنګړی والی راتلې دوی به یوازې بنګړی نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبینی ورتوي، دا به هم کتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به له اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د پلور ترڅنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
و امریدل چې په غزنی کې د بنګړیوالو دود پور کېدو ده. او سم یو نړیواله موضوع دی، هنګری حکومت په دې هواد کې د ورستۍ خپلواکۍ راډیو د جواز له تمدید دغه کړي. د اروپایي ټولنې بلغړي پولن هم د بیان پر ازادۍ ځینې محدودیتونه لګولي چې د اروپایي شورا د بشري حقوقو د کمشنرانو اندېښنې راپارولي. نور حال د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په استناد د اسدالله لودین پر راپور کې اوري.
په هنګری کې د کلوب رادیو د جواز نه غځول په نړیواله کچه غندل شوې دی. دا په دغه هیواد کې ورستای خپلواک خبری رادیوي سټیشن بلل کیږي. اروپایي ټولنې او درسنوي چارونکو د هنګری د حکومت دغه اقدام د اروپا په دغه هیواد کې پر دیموکراسي برید بلل دی. د پولان حکومت هم په دې ورستیو کې پر خصوصي رسنوي د مالیاتو د وضع کېدو وړاندیز وکړ چې ورسره د دې رسنوي فعالیت هم محدودېږي. د قانون د حاکمیت په چارو کې د اروپای کمیسون ویاند کریستن ویګاند پرون چهارشنبه په بروکسل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال په هنګری او پولند کې د رسنیو ازادۍ ته په اشاره وویل:
وی هاف ایکسپرسد اور کنسرنز اباوت میډیا فریډم.
موږ د قانون د حاکمیت په اړه په راپور کې په هنګری کې د رسنیو د ازادۍ او فعالیت په اړه خپل اندیښنې څرګندې کړې دي. د کلوب رادیو دوسیا یوازې دغه اندیښنې زیاتوي. رسنۍ باید وکولای شي چې د اروپایي ټولنې په ټوله سیمه کې آزاد او خپلواک فعالیت وکړي.
کلوب رادیو تر ډیره د هنګری په پلازمینه بوداپست کې خبرونه لري. د دغه رادیو په اکثرو خبرونو او پروګرامونو کې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت نیوکه کیږي. د دغه رادیو وکلان جواز درې ورځې وروسته د فبروري په 14مه پایته رسیدي. د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې په هنګری کې د رسنیو د تنظیم ادارې چې د صدر اعظم اوربان پلویان پکې دي د کلوب رادیو د جواز د تمدید غوښتنه رد کړې ده. د رسنیو د تنظیم دغه ادارې بیا ویلي کلوب رادیو دوه ځله د جواز د تمدید سندونه ناوخته ورسولي او په دې کار سره یې د اجباري ثبت له قانون نه سرغړونه کړې ده. رسنۍ د دا ډول سرغړونو له کبله معمولا جریمه کیږي. خو دا چې هنګری کې له دې کبله د یوې خپلواکې رادیو جواز نه تمدیدېږي پر رسنیو د حکومت د سیاسي فشار په معنا بلل کیږي. د اروپایي شورا د بشري حقوقو کمشنر دنیا میاتوویچ په یو ټویټ کې لیکلي په هنګری کې د یو بل غږ غلي کول د رسنیو د ازادۍ لپاره یو بل غم لړلې ورځ ده. اروپایي ټولنه هنګری کې د قضایا قوې د خپلواکۍ په کمزوري د رسنیو او نادولتي بنسټونو د محدودولو په تړاو څېړنه کوي او داسې ویرشته چې دغه هیواد د دغه ټولنې لسګونه میلیارډ یورو بودیجه له لاسه ورکړي. په 2020 زیږدیز کال کې د بیان د ازادۍ له اړخه هنګری د 130 هیوادونو په ډله کې نه اتیایم ځای خپل کړی دی.
په افغانستان کې سهار 3 بجې شو یو ځل بیا په موکړې د دې سات څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد لارې واک ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې په کابل کې د ایران د سفیر بهادر امینیان د څرګندونو په اساس کړې ده. پرون امینیان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره وکتل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې 55 وسلوال طالبان وژلي. دغه طالبان تېره ورځ د اقتیپي او ګورتیپي په کلیو کې د هوایي بریدونو په پایله کې وژل شوي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی دی. ښاغلی روحانی دغه څرګندونې پرون د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 20 کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې وکړې. د امریکا په جورجیا ایالت کې څارنوالانو د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې هڅې په اړه جنایي څېړنې پیل کړې چې د انتخاباتو د پایلې د بدلیدو لپاره کړې وه. چینوی فضایی بیړۍ په بریلیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوتې ده. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوونی زی خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو مخکې لدی چې د خبرونو ته وار ورسیږي یو بل راپور راخلو. د 1999 کال د کانکور د ازموینې یو شمېر مخکښ زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو وزارت له دوی سره د تخصصي تحصیلي بورسونو په اړه کړو ژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی. د وزارت له دغو مخکښو محصلینو سره ژمنه کړې وه چې دوی به د زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د 1999 کال کانکور ازمینې یو شمېر مخکښ محصلین د تحصیلي بورسونو د ورکړې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت په وعده خلافي او بې پروايي تورنوي. د کانکور دویم نمبر نعمت الله فرزاد د لوړو زده کړو په وزارت انتقاد کوي چې له دوی سره یې په کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
کله چې د کانکور پایل اعلان شوې وزیر صاحب لموږ سره ژمنه وکړه چې د کانکور شلو غوره بریالیو زده کوونکو ته به بورسونه ورکوي. که څه هم د کانکور اول نمره ترکیې ته ولیږل شوه خو زموږ په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی.
د 1999 کال د کانکور څلورم نمره توریالی هم ورته انتقاد لري.
زه هم په ځینې اکاډمیکو محیطونو کې حضور لرم او وینم چې ځینې کسان د واسطې او ځینې هم د وکیلانو لوري له معرفي وروسته په بورسونو ځي خو وزارت نشي کولای هغه کسان چې په رښتیا هم مستحق دي بورسونه ورته چمتو کړي.
دغه محصلین له لوړو زده کړو وزارت غواړي چې روان تحصیلي کال دوی ته په بهر کې د تحصیل زمینه مساعده کړي خو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال بیان هني فرزان وایي چې وزارت په خپل ژمنه ولاړ دی.
کوي ترسو د ټولو هیوادونو سره په تفاهم د هغه کسانو چې د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخیستلې دی بورسیا ترلاسه کړي. دغه هڅه او دغه تلاشونه مثبت نتیجه پای کې لري او موږ هیله لرو ترسو چې ژر تر ژره دغه بورسیا د موږ په اختیار کې ورکول شي او موږ وکولای شو دغه ټول کسان چې د کانکور په ازموینه کې جګې نمرې اخیستلې دی نورو ملکونو ته د تحصیل په مختلفو رشتو کې واستوو.
خغلی فرزان زیاتوی چې د کانکور اول نمره شمسیه د وزارت په بورس ترکیه ته نه دتللی بلکې په افغانستان کې د ترکیه د معرف بنسټ لوري هغه ته بورس ورکړل سوی. له کابل نه شمسیه علیزاده د 353 نمره په ترلاسه کولو سره د 1999 کال کانکور عمومي اول نمره اعلان سو او د کابل په هانتون د ته په هنځي ته لاره پیدا کړه. نعمت الله او محمد مشتبه له اغلی شمسیه سره په کم توپیر لوړې نمرې ترلاسه کړې او په ترتیب سره د کانکور دویم او دریم نمره سول او د ټیپو په هنځي کې ومنل سول. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر د کانکور د اعلان په مراسمو کې ویلي و چې وزارت د کانکور 122 غوړ از د کونکو ته بورسونه په پام کې نیولې دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلام نمیومنې. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی خاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشمه، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکه باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنې په جواب کې زبېدې ما چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی، چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي ایخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتاً دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته خزه یې، ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبري شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زمونږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته راغند اشاره شوی دی چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قانون لري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د دې اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دغه سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه، خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ، نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغله ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولو نکوي نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټولات با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په دې روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خزو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي، هغه شانته چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شان چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اس شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه اداره قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینه د روغ انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې اغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سوې مچ هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابر وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی، که هغه هر څوک دی اغي برابر حقوق لري د خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي په هواي ورته ورکی ذهن روخانه کی اغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې ورو او د ماشوم د راتلونکو د پاره لرو موږ به دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه ناری نه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق د لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړي دي چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې به دا حق ورته ورکو او د ناری نه او د خځو مزه دا توپیرونه کوچته ناری نه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیته د لاسرسي حق نه لري
ډیره زیاته مننه
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن قریب دی کوم
غاس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله په هیګي
بلخ یا هغه په خوانی باکترا یا باختر چې په خوانی متونه کې دیته باکترا هم راغلی دا 15000 کال تاریخ لري
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکې شته دي انار هم پکې شته دي
نن همدا موضوع څېړو په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ پاکله خبرې کوو بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوردونکو بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپل ځایي اوسنکو ترڅنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښه هوا خوګو بو خایسته تفریزاینو او نورو کلاو ستاینه کوي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی چې د سوداګری لارخه د افغانستان له مهمو سیمو څخه ګڼل کیږي د بلخ ولایت د پخوانیو نمونو او تاریخ پاکله د علوم اکاډمۍ علمی غړی نور الله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چه په قدیم یونانی کې د باکترا هم راغلی دا چې د بودیزم او د زرتشتیانو او همدار رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو بیا رستنی بونتلو کې د باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د بلخ کلمه استعمال شوی ده دا د خوانی مراکزونه ده 15000 کال تاریخ لري چې یما بادشاه نه دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدار رقم باختر دا ټول دمدې نمونه دي د زیند اسب معنا ورکي البته دلته په مغوخ کې اسب سواران ولیا د دې ځای زیند اسب څه مشهور او په دې کې یو قلا هم د یما پادشاه قلا ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی سلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورتوی د امام بونی فرحمت الله علیه دې مذهب یو ستر عالم ده فقهی ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای دی گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده بیا د مزار شریف د خو روستنه هغه ده د خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د روزه چې جوړه سوی به مزار ته مرکزیت را انتقال سو ورنه په خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د بختریانو تمدن او د نورو هغه تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دي
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی په مزار شریف سربیره څلوېخت ولسوالۍ لري د کابل په هانتون د ادبیاتو د پهنځي د ماسترۍ محصل اسدالله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت 44 ولسوالۍ لري او یو بندری یا سرحدی شهرک لري. 44 ولسوالۍ کې به ډېر زیات مشهور چي دي. سند خل ولسوالۍ ده، شولګر ده، چمتال ده، چاربولک ده، نارشایی ده، دیدادی ده، نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره او د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکشته دي، انار هم پکشته دي. بل د خول ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پرته ده، دغه ولسوالۍ هم ځینې تولیدات لري لکه انځر، زردالو، خربوزه، بادام د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي. بل ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګر ولسوالۍ، چې هلته هم دغه شفتالو، زردالو، هندوانې او خټکی هم پکې زیات دي. د چمتال ولسوالۍ هم زمونږ یو زراعتي ولسوالۍ ده، چې هلته هم غنم او جوار او ځینې زراعتي مسائل هلته هم شته دي. بل زمونږ دا د مرکزي ولسوالۍ چې دغه نارشایی ده، چې د ښار مرکزیت پورې اړه لري. دلته نو بیا د کنجیت الوا او الوا مغزی او شیرپیره دلته ډیره زیاته مشهوره ده. بل ولسوالۍ زمونږ دیدادی ده، چې دغه ته سبزیجات او زردالو دغه مسائل هلته هم شته دي.
بلخ ته اکثره کسان د میلی او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخیږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډیر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، منګل ته د علمي کارونو دپاره تللی یم، همداسې تللی یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی. له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، ډېر مذهبونه پکې اوسېږي، او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي هلته. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده، هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تب خوړلی وي، دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده، داشي ده، نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي، هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثره خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي. خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د ما نوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي آبدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضة مبارک دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي آبدات دي چې هلته هم تللی یم. باغ جهاننما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو ګمبت جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کومې لرغونې سیمې چې دي، یا دغه آبدات چې دي، د بدمرغه د تهدید د لحاظ دي، هم د امنیتي د لحاظ او هم د جوړښت د لحاظ. سیلانیان چې دي، نور هیوادون راځي، هغه خونه شي کولی شي هغو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دي، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي، یا څه مشکل نه لري، یا زړه ټول وي، هغه هم کسي خو منتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د عابداتو جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لږ څه صدمه لیدلې، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو ګنبد جومات هم دی، هغه هم د ساختاری د لحاظ جدن صدمه لیدلې، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډېره بریده پورې خراب شوی دی. پخوا به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د بدمرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده. شاید دومره پیسې هم نه وي. که چېرې دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابر شي چې د راشي د مناطقونه کتنه وکړه، بدون د شکه چې دولت هم د یو لویه مرسته ده، هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي، دې کولی شي دغو پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دوارې ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی، په زغرده زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسېدونکو امان څخه ورو
دلته زیر سیمه چې کتابونه راخستی دي چې د اسلام له دورې څخه مخ کې دي یا د ساسانیان له دورې د کوشانیان له دورې یا د بختران له دورې پورې ارتباط لري هغه هم کاوی آهنګر او مثلا لرغونی سیمه د سیاګرد سیمه یاد کړی ده او د نوبهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري همدارنګه د وهران آتشکده خپل بالا حصار سیمه او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوی دی چې دغه سیمه چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمه په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي او دغه یاد شوي دي او د هندوان قلعه په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري دغه سیمه دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي چې هلته کوم سیاحین راتلل یا کوم سیمه چې باستاني دي مثال جمشید شهر د خپله د بلخ بازار همدارنګه د اسلام له دورې کې موږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې حج پیاده یا نوګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده او د خپل روضه شریف د الټلي کرم الله وجهو زیارتي آرام ځای دی او همدارنګه په خل ولسوالۍ کې د جهانامه باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونی سیمه ده متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوې دي که چیرته موږ د جهانامه دغه باغ د بڼ ورغول شي نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن
قدر من دوستانو دا وا ژوند په شبو کې خبرونه تربیه پارزه کی چیاست الله مو مال او ملګری
پاتے پپچ مویم پبارا سبدیم سایم تو ہرا سارا نارا مال دو اپری ندچی ورخ بشم افلارا مال دو اپری ندچی ورخ بشم افلارا ژوندان د سپارو توري راو خود ساخستش په تا درنا لوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود منمش جانانا زما منمش بیمارا منمش جانانا زما منمش بیمارا مال دو اپری ندی چورک بشم افلارا مال دو اپری ندی چورک بشم افلارا تنیم شپو پوی خدوا پایم ما د خپرو جام اغوستی په هوایم هر څوک کله خپل ځان ورکو نه پیدا یم تچې لمسک شي زبچی غکړم چی دا یس ما د مینې د سندرو یک زارا یس ما د مینې سندرو یک زارا مال دو اپری ندی چورک بشم افلارا مال دو اپری ندی چورک بشم افلارا رنزورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چه دی درمان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بریم شی زمادا زرد سوی رو بافتارا بریم شی زمادا زرد سوی رو بافتارا مال دعا پری ندی چورک بشم افلارا دعا پری ندی چی ورک بشم افلارا.